او خپلو کارونکو ته د بیساری تجربه چانس ورکوي.
قدر من اوریدونکو د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې راسره اوسې د زهرو کاروان د ځنګړي پروګرام د اوریدو لپاره خو د شپه خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وای په افغانستان کې د خزو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بخپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. ښاغلی بنټ د خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان جنو او خزو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د خبره نن ځایي رسنیو ته کړې ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. د پاکستان پولیسو نن د هغو معترضانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز ښکار واخیست چې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ راوتلي وو. اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د بندیوان عمران خان تحریک انصاف ګوند د هغه څه پر ضد چې د ګوند په انتخاباتو کې درغلي بللې د مظاهرو غوښتنه وکړه. د پارلمان د 224 څوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې 92 تنه خپلواک کاندیدان چې له تحریک انصاف سره اړیکې لري بریالي شول او په دې توګه په پارلمان کې د اکثریت ګټلو او حکومت د چورولو لپاره د پخواني صدر اعظم نواز شریف چانس ځای شو. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه لانجمنو څرګندونو وروسته د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د دې ټالوالې د غړو ترمنځ له یو بل څخه د دفاع نه کولو په اړه ویناوي د ناتو عمومي امنیت او د امریکا او اروپا سرتیري له خطر سره مخامخ کوي. ینس ستولتنبرګ نن په یو بیان کې وویل چې د ناتو پر هر غړي برید ته به په یووالي او ځواک سره ځواب ورکړل شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د ښاغلي ټرمپ د پرونۍ وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي وو که دای ولسمشر شي نو امریکا به د ناتو د هغو غړو ساتنه ونه کړي چې ټلوالې ته کافي دفاعي ونډه نه ورکوي. سپینې ماڼۍ د ټرمپ دا خبرې ویرونکې او بې ربطه بللې او ویلي دي چې د ټرمپ څرګندونې به روسیه وهڅوي چې هر څه چې زړه یې غواړي وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم دا څرګندونې غندلې. او افغانستان له سریلانکا سره د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي د 155 منډو په توپیر وبایلله. سریلانکا افغانستان ته د 309 منډو هدف ټاکلی و خو افغان لوبغاړي ټول په څلور دیرشم اوور کې وسوځیدل او یوازې 153 منډې وکړې. افغانستان له سریلانکا سره مخکینۍ سیالي هم د 240 منډو په توپیر بایللې وه. د یو ورځنیو لوبو د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ د فبروري په 14مه په پام کې ده او په دې پسې به دواړه هیوادونه درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړې.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
موږ خپله هڅه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ امکانات لږ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونه معتادین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
په تیر یو اونۍ کې خوږ او یاتانه په نشویي توکرور د کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوی په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتادینو کم ته استول شوي دي.
دا چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې چرسو ته د جواز ورکول به په افغانستان کې دننه او بهر پر ځوانانو کومې ناوړه اغېزې وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي پراتونکي ونلري.
د منیر په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې د خپلو جرمونو له امله ډېر پښیمانه یم.
موږ نشه وو څلور نفره وو، هلک ته مې یو چتراړه د موبایل د لګې هم کوم هغه نه راکوه. بس دا نشي حالات سړی په ځوان نه پوهېږي خو دوا مې جیګر شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولی خپل میرمنې ته په غوسه دی او غواړي چې د څه شي انتقام ترې واخلي. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبانو له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې دي د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې هیئت چې په افغانستان کې د روان وضعیت د څېړنې او دوهې د غونډې په اړه د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته راغلی، د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د بدیل کښت، د کوکنارو د کښت، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د وضعیت په اړه هم د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین له دې هیئت سره د ملاقات پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی او له دې وضعیت څخه زیانمن شوي بزګران مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د بوټو ګلان غوړېدلي، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت اړولو، د دې کښت څرنګوالي، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د دوهې د غونډې له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي. ویل شوي چې دا غونډه به د روانې میلادي میاشتې پر 13 او 19 نېټه په قطر کې جوړه شي. د اروپایي ټولنې یو هیئت د توماس نیکلاسن په مشرۍ د طالبانو له حکومتي مقاماتو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت له نشه‌یي موادو د مبارزې له معین سره په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې غونډه کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې او هغو بزګر لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغوی له حکومت سره همکاري وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی نیکلاسن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمول ستایلي او د همکاري ژمنه یې کړې ده. خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د نشه‌یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګر تیودورا ګروشوفا د افغانستان له بزګرو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي.
د طالبان حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې دا سیمال پر خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه‌یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په تازه څېړنه کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، له دې هیواد څخه د باندې د تاریاکو قاچاق نه دی کم شوی. په دې راپور کې راغلي چې دا تاریاک لومړی ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته د مافیایي ډلې هیروین ځین جوړوي او بیا یې اروپا ته قاچاق کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له افغانستان څخه د باندې د تاریاکو قاچاق مني، خو دا خبره هم کوي چې دوی به د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته د تاریاکو د قاچاق مخنیوي ته پاملرنه ډېره کړي.
مخپله هڅه کوو چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کچه لوړه او په بشپړ ډول د نشه‌یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي، خو دا کار ډیر وخت نیسي ځکه زموږ ابکارات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو ته ډیر پام کوو، خو تر دې وروسته به انشاءالله د نشه‌یي موادو د قاچاقو بشپړه منع کولو ته ډیره پاملرنه وکړو.
د طالبانو حکومت دا سیمال د کوکنارو د بدیل کښت اما تعدینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې دوه کاله کېږي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالاتونه او جاپان د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو بل هیڅ هیواد نه دی حاضر شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرسته وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره د معتادینو راټولولو کمپاین پیل شوی او تر دې مهاله له 2 ولایتونو څخه سلګونه معتادین راټول شوي او د معتادینو د پالنې او څارنې ځانګړو مرکزونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا پروګرام د دې لپاره پیل شوی چې معتادین د ژمي له یخنۍ څخه وژغورل شي او په دې مرکزونو کې د ساتلو تر څنګ به یې درملنه هم وشي. د معتادینو کورنۍ د دې کار هرکلی کوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد نشي هغوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یوه نیمه میاشت کېږي چې ژمی پیل شوی دی، خو اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د واورې له اورېدو سره پی سرپنا متدین تر بل هر وخت لستونز سره لاسوګری واندی پینسلس فرزی کیږي چې د طالبان حکومت د هرات، فراه، کندهار، غور، کاپیسا، بغلان، لغمان، بلخ او نیمروز په ګډون په څو ولایتونو کې د معتدینو راټولولو لړۍ پیل کړي او بې سرپناه معتدین ځانګړو خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو حکومت د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې ویان ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دا معتدین د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره راټول شوي دي.
په تېر یوه اونۍ کې اوږ اویا تنه په نشي توکو روږ دي کسان د زرنج ښار د مختلفو ساحو څخه د تداوي په مخ راټول شوي او د زرنج ښار د معتدینو کم ته استول شوي دي.
د طالبانو حکومت سږ کال په مني کې په هرات، کندهار، کابل او بلخ ولایتونو کې د معتدینو د ساتنې او پالنې لپاره 4500 بستریز مرکزونه جوړ کړل چې په دې ډول له نشي موادو څخه د معتدینو لاسونه لاندې کړي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمد یونس د معتدینو راټولولو د پروګرام هرکلی کوي او زیاتوي چې په ښار کې د معتدینو اوسیدل د خلکو د ځورېدو سبب کیږي او د ژمي سړه هوا خپل معتدینو ته هم یو لوی خطر دی.
د ژمي پر رسیدو سره یو خو معتدینو ته مشکلات جوړ سي، په دې چې لري هوا یخیږي، هوا چې کله سړې سي او دوی هم د اوسیدلو ځای ونه لري، اتمن خپل ژوند لاسه ورکوي. او بل اړخ ته وګورو د فراه اوسیدونکي به هم د دوی لاسه په تکلیف وسي، ځکه چې دوی د خپل نشه یي توکو د لاسته راوړلو په موخه باندې غلاو ته مخه کوي او خلک په تکلیف کیږي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت ډېری معتدین تحصیلات او ښه تجربه لري. د دې لپاره چې هغوی د تل لپاره د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي، باید د هغوی لپاره د کار زمینه برابره شي.
دا معتدان سره ټول شهر عذاب دی. دا ټول یاد علیمان دي، یا پیزان دي، یا ګوره ډاکتران دي. ډاکتري درس ولې نن راغلي دي؟ په معتدان کې ناسې، په اشغال کې ناسې، دوت کې. دا دولت ځکه خلک ډیره توجه لري چې دا باید ټول کې دوته باید امکانات او کار او ژوندۍ ورته برابره کړي. دا ګټه کور ځای لري، اولادونه لري.
یو معتد چې سمت نومیږي او تازه په زرنج ښار کې د معتدینو د درملنې مرکز ته راوړل شوی وی، په دې مرکز کې د درملنې امکانات نشته. دلته معتدین د زندانیانو په ډول ساتل کیږي.
اوس دلته موږ نیسي او بیرته موږ زندان ته وړي. هلته هر ورځ یو یا دوه معتدین مړه کیږي. په دې ډول نشه نه پرېښودل کیږي. که امکانات وي ټول معتدین غواړي چې نشه پرېږدي. دا بدمرغه ژوند د هیچا هم خوښ نه دی.
که څه هم د طالبان حکومت په 4 ولایتونو کې د 4500 بستریزو مرکزونو جوړول ګټور کار بولي، خو تر دې مهاله هیڅ یو روغتیایي بنسټ او ملګرو ملتونو استازو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې په دې مرکزونو کې د معتدینو روغتیایي وضعیت له نږدې څخه وڅاري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره سلګونو معتدین راټول او ځانګړو خوندي مرکزونو ته یوړل شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو نشه قانوني سوي او د دې هیوادونو حکومتونو ادعا کوي چې چرس یې له خطرناکو موادو څخه پاک کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د معتدینو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې یې د چرسو قانوني کولو د ناوړه پایلو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی بزګر په پیل کې دې پوښتنې ته جواب وایي چې حکومتونو د چرسو قانوني کولو په پریکړه کې څومره روغتیایي مسایلو ته پام کړی دی؟
د چرسو مهمه برخه یو مزره ماده چې د تترا هایدروکانابینول په نام باندې دیږي تشکیلی، چې د تصفیه شیو حشیشو او چرسو کې دغه ماده یا تی سی د بخي ادا کی چې بخي استل دي، نو دغه ته تصفیه شوی حشیش او چرس وای او دغه دولي قانوني بڼه لري. هغه چې دغه مزره برخه یا تی سی ولري هغه قانوني کېدل نشي. کوم ځینو کې چې هاشیش او چرس قانوني دي په غوي کې د مزره برخه د چرسو نه استل شوی ده.
په افغانستان کې د چرسو استعمال سنتي شکل لري او یو شمیر خلک ورته د نشې موادو په سترګه نه ګوري. غرب ته یو شمیر تللی ځوانان بیا هلته هم د چرسو نشه کوي، نو اوس چې د چرسو استعمال قانوني بڼه خپل کړي، د دې امکان څونه دی چې دا ځوانان د چرسو په دایمي معتادانو بدل شي؟
هغه ځوانان چې غرب ته تللی دي په خواهی چرس استعمالوه، یا ممکن اوس په هغه هیوادونو کې چې چرس قانوني بڼه لري او هلته ځي، د نورو اعتیادونکو موادو په څنګ کې ممکن په چرسو هم معتاد شي، او د دې چانس ډېر زیات دی، خصوصا په ځوانانو کې، ځکه هغوی روحي تشوشات لري. کوم هیواد ته چې تلل چېرته به پاتې شي، پاتې به نه شي، کار به ورته پیدا شي، ژوند به څنګه وي، کور ته سودا، او دا ټول د دې عامل کېږي چې دوی نسبت نورو عادي خلکو ته ډېره مساعده زمینه لري چې که محتاج شي په نور مختلف شکلونو باندې، چې حشیش او چرس هغه یوه برخه ده. نو په دوی کې د احتیاط او امکانات ډېر زیات دي نسبت نارمل خلکو ته.
اروپایي هیوادونو ته ډیری چرس د پاکستان له لارې او له افغانستانه قاچاق کیږي، نو اوس چې د چرسو د استعمال قانون کېدو سره تقاضا هم ورته ډیریږي، دا مسله به په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه څونه له ستونزو سره مخ کړي؟
دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده. د چرس تولید په افغانستان کې ډیر زیات دی، او د افغانستان چرس په نړۍ کې ډیر خاص شهرت لري. ځینې خلکو نه مې ویل کړه چې دوی وایي چې موږ د افغانستان یاست، نو د ځینو اوله پوښتنه ده چې د افغانستان چرس سکلی دي یا استعمال کړی دي. دا هم یو نوه منفي پاڼډ دی او هم ډیر مثبت پاڼډ دی. که چېرته افغان چارواکي دې ته یو قانوني لاره پیدا کړي، او د افغانستان د چرسو د شهرت نه د دې یو ښه شکل باندې استفاده وشي او هغه ته قانوني بڼه ورکړي، هم په تصفیه کې ولا کار وکړي، نو دا به د افغانستان لپاره یو ډیر ښه صادرونکي مواد باندې بدلېدلی شي.
په افغانستان کې په عموم کې د نشه یي موادو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خو په غربي هیوادونو کې د چرسو استعمال د قانون کېدو او د چرسو د نه زیان په اړه خلکو ډیر راپورونه او خبرونه اوریدلي. دا مسله څونه کولی شي خلک د چرسو استعمال ته وهڅوي؟
له بده مرغه د افغانستان په کلچر، سندرو، شعرونو او د کوګر چرسو ته ډیر مثبت تبلیغ کېږي. سندرو کې ازما چرسی لاله یا ازما بنګی لاله، که موږ حقیقت ووایو او په حقیقت باندې سترګې پټینو، کو چرسو استعمال په افغانستان کې خورا زیات دی، چې دا خپله یو څېړنه غواړي، او په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه دی. کله چې دوی اوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هیوادونو کې خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده، دې ته پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هیوادونو چې قانوني بڼه لري، او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لري.
طبي څېړنو ښودلی چې سګریټ، نسوار او چرس د نورو نشه یي موادو د استعمال لپاره لومړني ګامونه دي. که چرس جواز پیدا کړي، په دې صورت کې به د نورو نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره نه کړي.
په لویدیځو هیوادونو کې لکه چرس چې ازادي په ځینو هیوادونو کې داسې نور مواد په ټولنه کې ځای نشته دی، هلته خلک ډېر زیات پوه دي، په مکتبونو کې پوهېږي، خبرونو کې، نور په خپله دا چرس چې خرڅېږي په دې باندې ډېر د صحت پیغامونه پشته دی. دومره غټ تاثیر کېدای شي په غربي هیوادونو کې چرسو قانوني کېدل ونه لري، خو غیر مستقیم ډول په افغاني ټولنو کې، په وروسته پاتې هیوادونو کې چې هغوی غربي ټولنې ورته خیالي یا د الګو په شکل باندې ښکاري، په دوی کې ممکن د چرسو او نورو نشه یي توکو احتیاط تشویق کړي یا وهڅوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو منیر چې د خوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی و، لومړی په چرسو او وروسته په خیخه او هیروینو معتاد شو. منیر چې تر څلور کلنې نشي وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسری دی، وایي چې د احتیاط په دوره کې یې ډیر جرمونه کړي او له دې عمله ډیر پښیمانه دی. دا چې منیر ولې او کوم جرمونه کړي او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
همدا سه مټ مکو زوال خخ تیری گونه مباره وال او مزدر کاری مکو در پنځم پور مې درس ویل. پنځم کې چې شو ما بس مواد مخادر مو شروع ولا یو اره مکتب ته تل مانډي ولان مناسبه په غوي چار سوای مو چولې د مو ته ریښتیا ست د دوتې خو اندرا باز ما راغلم ما چې کایو دوت ما تا را کایو چې مشکل نشته عمل ته مشور بیا زیکا پښوی شیشه شو ام د کریستال ته چور رسیدم ز شبخانی ته ولاش ولدا چاپ لوس سینې ته مزیان رسیدل دا نه راوته لیدا دا دی عمل دی واجه دا چې هو هم هغه بیرته حاله کی او چې وینه وای ما با سیدار دی لوس لیونه کی ډیر خراب کړی راونی تکلیف لګ لګ لرم یعنی چې عمل ونه کوم غلی ته مشو کی یا بلچا زدان ته مشو کی اسې رقم پرګه دی ورځ دې سیوا خیا چې دریس او چالو سو امدا شیخ اوتلا یعنی شی لګه ما یو نیمه بهره مده سیمټ والا نه پټون او یو نیمه احمد کور پیسې مصرف والا د سیوا خره غلې چې یو ول سو دول سو یاره کور کې می چالو سو نه زپ نه دي تسلی نور مدینه شی دې پر استفاده کاون پټم به کلار تم باغوم روا کی چمدا می ګټلې اوس مژوند ډیر خراب ده یعنی اوس یې ځته نه سمات لای والے چټول پیږي چا مالیا مړی ژوند دي تم نشوت لای چا اختر وی دی او بل کورو ته نشوت لای د یو نیم چا مالی وی غلی وی کی بس مالی چې وګری چې دا غال یعنی چې چیر تلور شي بس تر ګر سي در پسې وی چې و درې چې اوس غلیا ونه کی هغه کور مته خون نه راکی چې څوک در پسې وی چې دا غال دی ادا دا سي دا اس مون نشو څلور نه پرو الگ تم یو چتراړه د موبایل د لګیم کوم هغه نه راکاو بس دایني حالات یې سړی په ځان نه پیږي خو دوا مې جګه شو همداسې مت پنچر واخ سټډام په دخیټه مې وشت هغه زخمی شو بیا هغه شبخانی ته انتقال کړ زی پولی چرخی ته انتقال کړ ولا مت خو یاته میاشته هغه راکړې وکړې درې میاشته کې مشکل مې هغه کسانه سره حل شو تاوان مې ور ایران ته مو و میاشته تلور میاشته زندان هلته مې را نه پچکو وهلو دا خو اتاق کې جګ شو ولا ساتیری کوله ابل یې را چپکړو وای افغانۍ زور نه لري هغه ماته زور راغلو نه افغانۍ څنګه زور نه لري هغه چې زه جګ شوم مالی راځه هغه مې چې جګ کړو په ځمکه مې وشتوالي سر ولګېدو سر یې ګنګ شول دای لاړ ګلاس یې را واخستو ما چکو را واخست هغه چې وهله ما بس لاس مې تینونی و څلور چکو مې خېټه ته و یاره کدا مال منه وای کړې اوس بډیر ښه ژوند و
په خاطر کې مو واورېدل چې منیر د نشې پر مهال یو ماشوم ټپی او یو سړی وزلای دی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي رادیو درناوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي اسلام په خپل کور کې هیروئین ساتي خود اسلام میرمنه د هغه هیروئین را اخلي او پر ډیران یې ورزوي اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې د خپل میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي دا چې اسلام بل خپل میرمنې څخه څنګه کسات واخلي او رسته بچه پی خشی تا با پا دراما کی واورو
پا ده باکس که ما پودر یخی و خوز نخ کاری خزه او خزه چر تایه
لاس می بندې ډوډې پخوم
وم ډوډې پرنګ د لوګې ونه مول دا رنګې ته یو ځل راځه یو د دې خزنه راځه ته پوز راغله یم خام خای بیا زما پودر چرتا چولې دي
دا دې راغلم ته دې وایې
ما په بس کې دا پونډرې و پونې یخې و اوس نشتا دا څه شوه
د غم پړې دې سا دا چې راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وایا چې پونډر څه شوه پونډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسا او غم لړلی پودار دی کوته ولی راوړې
اون ښه شو پکنه کې تر برونه به غوړان کوي او په کور کې دا راته تر پورا شو وم څنګه ما ته پوډر را پیدا کړه ګنه بوسته کې مې وباسم
زه پوډر لکوم کما زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
کور مشنه اوس نه شوې اوس منی زهاره وکړم
رنگ بل ڈول نہ دے دا نسوار دا سے سپین بخون گوندی دی
خاص ناسی نسوار دی دا زین نہ پیدا کیگی تے یو زل استعمال کا بیا من دا سر درد و نوینی ہم دا اوسی پزا کی کش کا
سما دا
دا دا سی نسوار دی چتن بے استعمال ہوئی
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا پدغه چوکې کین څنګه شو معاینه دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په معاینه کې څه دی
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چار ستاریا یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څه کم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خو به مې هر ورځ ور سره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مڅکوه او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوی یم ما خو هیڅ کله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدې معلومیږي چې میړه دې د پازې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوي
وسریا استاجون خو مخ کې لا تا وشوي وو زما ژوند دی ولې لا تا پاک تمره نو یاد کوم نه دی ولې را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دی در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې تمره چا په وکړه
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.